السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته. د افغانستان لپاره د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي پاکستان ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال یې له لوی درستیز جنرال سید عاصم منیر، د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت له معین اسد مجید خان سره د افغانستان او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. ښاغلی ویسټ بیګا پر ټویټر لیکلي چې په دې کتنو کې د تروریزم، امنیتی وضعیت او د طالبانو د هغو فرمانونو پر خطرناکو عواقبو خبرې وکړي چې بشری مرستو ته د میلیونونو افغانانو لاسرسی او تعلیم یې اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې د ښځینه کارکوونکو رول په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې خورا مهم دی. د ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګې بیګا پر خپل ټویټر په افغانستان کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کار ستاینه کړې چې افغانانو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې قربانۍ ورکوي. د طالبانو حکومت د مرغومي یا جدي پر دریمه په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز اعلان کړ چې ورسره لسګونه غیر حکومتي ټولنو په افغانستان کې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه یا هم ټول فعالیتونه ودرول. ښاغلی ویسټ لیکلي چې زړورو افغان میرمنو سره هم کتلي او د دوی انتقادي غوښتنې او نظریات هم اوریدلی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې 1590 کسان وژل شوي دي. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس پرون د دې وزارت د مرستیال ویاند بسم الله حبیب له قوله خبر ورکړی چې په دغو وژنو کې ناموسي، مرموز او د دښمنۍ له مخې وژنې شامل دي. خبر کې راغلی چې په دې موده کې د ځان وژنې تر 360 زیاتې پیښې هم ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای میاشتې د راپور له مخې د طالبانو له عمومي عفو سره سره د 2022 کال د اګست له 15مې د 2022 کال تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 160 تنه پخواني دولتي چارواکي او امنیتي کسان د قانون له چوکاټه بهر وژل شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په پروسګن راپور کې هم راغلی چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي ځواکونه له وقفې پرته نیولې، شکنجه کړي او وژلې دي. امریکایي سرچینې وایي چې متحد ایالات اوکراین ته د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو استولو ته تیاری نیسي. دو امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل په دې تجهیزاتو کې به د لومړي ځل لپاره تر پخوانیو هغو د اوږده واټن ویشتونکي توغندي او نورې وسلې او مهمات شامل وي. دوی ویلي تمه ده چې امریکا به دا مرسته په روانه اونۍ کې اعلان کړي. د دوی په وینا د پوځي مرستو په دې بسته کې د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ملاتړ پر ځای په لوړ دقت سره رهبري کیدونکي مهمات او د ټانک ضد جاویلین ډوله توغندي هم شامل دي. د یو چارواکي په وینا د دې مرستو لومړی جوپه به د امریکا د اوسني دولتي وصلتون پر ځای له صنعتي سکتور څخه واستول شي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په نړیوالو سپورتي لوبو کې د روسیې او اوکراین په ګډون د روسیې او اوکراین پر ګډون د بندیز په اړه مذاکرات ناشونی دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د روسیې او د روسیې د متحد بیلاروس پر سپورت بندیز ولګاوه. د لګېدلې بندیز له مخې د دې دوو هیوادونو ورزشکاران په لوبو کې د خپلو هیوادونو تر بیرغ لاندې د ګډون اجازه نه لري. له دې مخکې د روسیې د اولمپیک د کمیټې مشر ویلي و باید له هغو لوبغاړو سره چې د روسیې استازیتوب کوي د نورو هیوادونو پرتله د جلا شرایطو په اساس چلند ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک لوبو کې د روسیې لوبغاړو د احتمالي ګډون په اړه ګنګوسې په زیاتېدو دي. خو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې ویان پرون وویل په دې لوبو کې د روسیې او بیلاروس د لوبغاړو د ګډون په اړه مذاکرات امکان نه لري. ویان زیاته کړه چې په دې اړه د دسمبر په 9مه د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په سرمشریزه کې عمومي پریکړه شوې ده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو لنډیز په لنډه خبری برخه کې راځي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لمړی موضوع اخلو. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي توماس وست د څو هیوادونو په سفر وتلی له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر مسایلو خبرې کړي. خاغلی وست ویلی پاکستان ته د دوه ورځنی سفر پر مهال د طالبانو پر هغو فرمانونو هم بحث وکړ چې په نتیجه کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو کار کول او په پوهنتون کې په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو تحصیل منې شوی دی. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی به له پاکستان وروسته جرمني او بیا سویس ته هم سفر وکړي. د هم په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی وایي په پاکستان کې د دوه ورځنی سفر پر مهال د هغه هیواد لوی درستیز جنرال سید آسم منیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استاذ محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت لموین اسد مجید خان سره پر افغانستان او نور مسایلو خبرې وکړې. ټام ویست تیر شپه پر خپل ټوټر باندې لیکلی چې په دغو کتنو کې پر تروریزم، امنیتي وضعیت، د نړیوال اتحاد پر اړتیا او د طالبان د هغو فرمانونو پر خطرناک عواقب خبرې وکړې چې لمخې حیاتي مرسته د میلیونونو افغانانو لاسرسي او تعلیم اغیزمن شوی دی. د طالبان اقتصاد وزارت د مرغومی یا جدي پر درېمه د یو مکتوب په صادرولو سره په غیر دولتي موسسو کې د شذو او جنو کار من اعلان کړ. تر دې اعلان وروسته په لسګونو غیر دولتي موسسو په افغانستان کې یا د خپل فعالیتونو یو برخه یا هم ټول فعالیتونه ودرول. د دې وړاندې د لندۍ یا قوس پر نه وشتمه د طالبانو لورز د کر وزارت په پوهنتونونو کې د جنو او شذو تحصیل من اعلان کړ. ټامیس لیکلی چې له زړورو افغان میرمنو سره هم کتلی او د دوی انتقادي غشتنی او نظریات هم اوریدل دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاد محمد صادق خان هم پر خپل ټوټر باندې لیکلی چې د ټامیس ترڅنګ پرون سېشنبه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له ځانګړي استاد ټامس نیکلسن سره هم کتلی دي. محمد صادق ویلی چې دوی د نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان خلکو ته د بشري ملاتړ لپاره پر خپل لیدلوري بحث وکړ. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي ټام ویست خپل سفر تیر یک شنبه پیل کړ او تر روانې شنبه پورې به له پاکستان وروسته جرمني او سویس ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر دوشنبه په خپل اعلامیه کې ویلی و د کابل لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي به له شریکانو سره پر یو سیمایز او نړیوال اقدام کار وکړي چې د حیاتي مرستو د ترلاسه کولو او د افغان ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې ګډ دریځ څرګند شي. قسم تیر میلادی میاشت افغانستان ته د ملګری ملتونو د سرمنشي دوه مرستیالانو امینه محمد او مارچن گریفیتس د دې سازمان د هیئتونو په مشرۍ سفر وکړ او له طالب چارواکو سره خبرې وکړې. خدای سشکاري چې دوی پر کوم موافقه بریالي نسول. ملګری ملتونه او نور ادارې غواړي طالبان وهڅوي خپل هغه فرمانونه بیرته واخلي چې له مخې ښځې او نجونې په غیر دولتي موسسو کې لکاره منسوي او د نجونو پر تعلیم یا هم تحصیل بندیز لګولې دي.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز اتسلیروش ساته اوریدلای شي. دا مخام له شپګو دا سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او دا سهار له شپګو دا مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپاورز لا تاسو سره
د
ازادي رادیو خبرونه
اوري. د پاکستان د کراچۍ ښار له زندانه د لسګونه افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو یو مدافع وکیل وایي د سند ایالت په زندانونو کې لهم سلګونه افغانان بندیان دي. په دې بندیانو کې ځینې په ډیر خراب وضعیت کې دي چې روغتیایي څارنې ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د کراچۍ لې وزندانه د افغان بندیانو بل جوپا پرون سه شنبه تر خوشی کېدو وروسته افغانستان ته روانه شو. دغه بندیان داسې وخت خوشی کیږي چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د قانوني اسنادونو درلودو لپاره د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو یوې مدافع وکیلې منیزه کاکړ تیر ماخام د خوشی شو افغان بندیانو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
یو سل اتویش افغانان چې دین افغانستان ته واپس ولېګل شول، اوس هم په کراچۍ، سکر او ادرآباد کې 300 نه زیات افغانان چې دی بندیان دي، د ښځو ماشومان په شمول. د دې افغانانو چې کوم د نیولو ایو لړۍ روانه وه، په هغه کې تر اوسه مطلب څه داسې خاص فرق نه دی راغلی.
ګان افغانان د درملنې او نورو ضروري چارو لپاره پاکستان ته ځي، خو په وروستیو دریو میاشتو کې د دوی د نیولو لړۍ چټکه شوې ده. تر اوسه یوازې د کراچۍ په زندان کې د دریو افغان ناروغانو د مړینې خبر ورکړل شوی چې تر ډیره د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له کبله مړه شوي دي. د افغان بندیانو د حقونو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي اوس هم پر یوې افغان میرمنې په محاکمه کې د زړه حمله راغلې ده.
په دې افغانانو کې چې کوم په جیل کې بندیان دي، په هغه کې بیماران هم ډېر دي. یو زنانه د فاطمې په نامه باندې، هغې ته د زړه بیماری لري، نو په عدالت کې په هغې باندې اټا ټیک رالی. د هغې نن بیا پیښو چې ماته پوه ځینو کې چې ته یې هسپتال ته یوړې، نو دې وویل چې نه زه یې هسپتال ته نه یې وړې، که څه هم دا یې عدالت ته په ویل چیر کې نن راوړې وه.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت قونسل جنرال سعید عبدالجبار تخاري ازادي راډیو ته په ځواب کې وویل چې د پاکستان حکومت له دوی سره لازمه همکاري نه کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون سه شنبه په خپل ټویټر کې لیکلی چې په روانو ورځو کې به 130 نور افغانان هم تر خوشی کېدو وروسته افغانستان ته ولېږدول شي. درې اونۍ مخکې هم د کراچۍ له زندان نه تر 500 زیاتو افغانانو د خوشی کېدو خبر ورکړل شوی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله تیره میاشت ویلي وو هغه کسان به چې پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته تر حد زیات اوسیږي جریمه کیږي، او د هغو کسانو نمونه به په تور لیست کې شاملېږي چې له یو کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلی وي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا ونه ویل چې جریمه به څومره وي، او تر خوا یې هغه کسان چې په تور لیست کې اچول کیږي برخلیک به یې څه وي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایرانی چارواکی وایي چې په افغانستان کې به پر روانه میاشت کې د ایران یو سوداګریز مرکز پرانیستل شي. یو ایرانی چارواکی پرون په تهران کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د فرصتونو په باب خبرې وکړې. خو ایران هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. اسمت څاروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
په 2021 میلادي کال کې له افغانستان د امریکا د متحدو ایالاتونو د ټولو ځواکونو له وتلو وروسته ایران ظاهرا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته ایران د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د کابل او تهران ترمنځ ډیپلوماټیک تګ راتګ روان دی، او په کابل کې د ایران سفارت هم پرانیستی دی. د مهر خبری اژانس له راپور سره سم د ایران د صنعت، قانونو او سوداګرۍ وزارت مرستیال سعید محمد موسوی د سه شنبه په ورځ یوې غونډې ته د خبرو په مهال په افغانستان کې د ایران د یو سوداګریز مرکز د جوړېدو خبر ورکړ. د موبایل دغه مرکز به روانه میاشت ایجاد شي، خو د مهر خبری اژانس له راپور کې نه دی راغلی چې دغه مرکز به د افغانستان په کوم ولایت کې جوړ شي. موسوی هیله وښوده چې د دې مرکز په جوړېدو سره به د کابل او تهران ترمنځ اړیکې لا پیاوړي شي. موسوی د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ فرصتونو په نوم کانفرنس کې ویلي غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي او د افغانستان په تلپاتې وده کې برخه واخلي. خو له ایران افغان سوداګر څه تمل لري؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رهبری هیئت غړي خانجان علي کوزي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د اوتاق تجارت تقاضا نه تنها د ایران بلکې د ټول همسایه ملکونو نه دا ده چې په یو اقتصادي سیستم باندې کار وشي او یو منطقوي کوریډور اقتصادي رامنځته شي، سهولتونه ایجاد شي، یو د بل سره کوباک وکړي، تعرفې راټیټ شي، یو د بل وارداتو صادراتو ته زمینه مساعده کړي، او بالاخره په ترانزیت کې د ترانزیتي لارو خواله رامنځته کړي، خصوصا په چابهار کې ظرفیتونه را ایجاد کړي هغه شان چې لازمه ده.
شغل علی کوزی زیاته کړه ل ایران څخه د افغانستان د وارداتو اندازه چې په حقوقي، خوراکي او سون توکي شامل دي په کال کې تر 1 میلیارډ ډالر او اوړي. خو د په وینا ایران ته د افغانستان صادرات ډیر کم دي چې په کال کې اندازه تر 40 میلیون ډالر لږه ده. لکه چې طالبانو د 2020 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړي، ایران له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې او د طالبانو د استازو کوربتوب هم کړی دی. ځینې شنن کې د افغانستان له تیر حکومت سره د ایران اړیکو ته په پام پدې باور دي چې ایران له خپل گاونډي سره د خپلو ګټو د ساتلو هڅه کوي.
قدر من اوریدونکو، دا د استاسو پام د ازادۍ رادیوي مجلې د اونیز پروګرام اوریدو ته راګرځوم چې احمد شیبر چمتو کړي.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم وړاندې پوخ پرونه کې د نورستان د شاعرانه فضا ته مو ورولو. د انځورونو د شاعر نور محمد لاهو شعر لرو.
نیمه شپه ده، ای اسمان تلک چپ څه دیو با څړ موزیک ده، د زړو او ماتو پاڼو پیغله شوې نڅا اورو.
د شعر نقد له شاعر عبدالمالک بیکسیار ناورو.
شعر تاسې عاطفه ده، د ورځنیو پیښو یو درونی انعکاس دی.
میرخان مقری د خپل نوې سندرې د شعر کې سره تکوي.
د دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاو او ژړل می، او اخوانه غره ته شعر جوړاو او هغه په کلیکو ژړل.
لنډه کیسه لرو.
ښځې د ښیښې پر مخ لمده صفی کش کړه، تخور په څو پولیسو کورونو سپیره کړت لمن غړول
دی. بیکسي نقد هم اوریدل شي.
د ژوندې کریټر کې استعمال شوی دی په دې خاطر باندې چې
د لیکوال او شاعر له طبیعت سره جوړوي. دا سجی رادیو ادبي مجلې د دې پروګرام په پیل کې به طبیعت ته مخ کړو. د استرالیا یو معاصر لیکوال جان ایم گرین د لیکوالو په باره کې وایي، موږ د واورې څپرکیو چې د طبیعت پر ژبه وبکې شو. فرانسوي داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوګو وایي، ژوند هغه ګل دی چې شاته عشق دی. او ځوان ترکی ډرام لیکونکی محمد مراد الدن وایي، که په خپل غلا شوې اروا پسې ګرځئ نو طبیعت ته مخه کړئ، بیرته ترې لوټ کړئ. افغان ترک شرکت غواړي په نورستان کې د سیلانیانو لپاره څه کار وکړي. دغه ولایت نشتی څلور کاله مخکې د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو نا امنیو او د نظام بدلون تر دې دمه د کار مخه ډب کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاو ډک ولایت. لوړ او دنګ غرونه یې د نخترو، زنغوزی او پر نورو ډول ډول میولرونکو بې میوې او زینتي ونو بوټو ښکلې دي او ښکلي ابشارونه لري. د همدې دنګو او زرغونو ونو لاندې د رڼو بهیدونکو سیندونو په شاوخوا کې شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نور هم زیاته کړې. او بیا چې د رنګارنګ الوتونکو زړه راښکونکې نغمې د چا تر غوږو ورسیږي، نو په ستړو زړونو او ذهنونو کې یې د آرام او خوښۍ وږمې غځونې وکړي. همدې قدرتي ښکلاو ته په کتو ولسمشر غنی په 2000 زیږدیز کال کې نورستان د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو. همدې اعلان نورستانیان د خپل ولایت د پرمختګ او د دوی هوسا راتلونکي ته هیله من کړل. هغه مهال دوه تنو نورستانیانو خپل خوښۍ ازادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې.
منو مولای نت الرحمن رحمانی دی، نورستان ولایت مرکز اوسیدونکی. مونږ نورستانیان په دې باندې ډیره خوشحالي احساسو. نورستان سیلانیان به زیات راځي، د دولتي چارواکو هغه توجه به دته راوګرځول شي، ځکه چې نورستان نو تاسیس ولایت دی. نو د هغې بیا رغونه کې او بیا د ځنګلاتو په ساتنه کې به مختلفې پروګرامونه به راځي. نو نورستان دپاره د اقتصاد لګانه به انشاءالله یو ښه زیری به.
جمیل رحمان رحیمی م، د نورستان ولایت اوسیدونکی. په دې باندې ډیر زیات خوشحاله یم او مثبت ګام بولم د نورستان ولایت دپاره. د دولت نمو هله او ارزوم بیا داده چې دینه خاصه می استفاده وکي او گاونډین او ولایتونو او اند ټول افغانستان نو وس د ته خلک رامات دي کړي د لپاره کار وشي. نورم نو زموږ مینه مد اند خارج او داخل دار زګینه بده ته ډیر زیات سیلانیان راشه او دلته خلک هم په کارونو باندې وګمارل شي.
له هغه اعلان دا د نږدې څلور کال پوره کیږي، خو لا هم ملي پارک تللی سرکونه کندو کپر او د ګرځندویانو لپاره هیڅ ډول اسانتیا شتون نه لري. د سیمه اوسیدونکي او نورستانیان وایي یوازې یو ځای د ملي پارک او یا په بل نوم نومولو سره شهرت نه پیدا کوي، بلکې هغې سیمې ته د نوم سره کار کول هم اړین دي. محمد موسی:
تر اوسه پورې د نورستان ته تللې لارې خرابې دي، سیلانیان نشي کولی چې په دغه لارو باندې نورستان ته سفر وکړي. نورستان کې د پاتې کېدلو لپاره یعنی اوسېدلو لپاره ځایونه هم نشته دي. زموږ د حکومت څخه دغه هیله ده چې نورستان ته تللې لارې باید ورغوي او د دې تر څنګ سیلانیانو لپاره نورې زمینی برابرې کړي. یوازې په نومولو سره یو ځای پارک کېدلی نه شي، باید هلته د آبادۍ او د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي شي.
په نورستان کې چارواکي بیوی چې بیلابیلو حکومتي او شخصي شرکتونو ورسره په نورستان کې د هوټلونو او هوایی زنګوګانو جوړولو ژمنه کړې چې لډلې یو هم افغان تور شرکت دی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د یادو ژمنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت مرکز کې چون کې د سیلانیانو لپاره سنتي سہولتونه تر دې وخت پورې نه دي رامسته شوی، افغان تور دولتي شرکت چې دلته معیاري هوټلونه او زنګوګانو جوړولو اراده لري دغه تل رسمي ډومبني سروي تر سره کړه. امید لرو په نږدې وخت کې دغه کارونه تر سره کړي.
په خواني چارواکو ویل چې په نورستان کې له 1500 هکتار زیاته ساحه زنګلون او څړځینو نیولې چې د ملي پارک اعلان سره به یاد زنګلونه څړځینه او پکې ژوندۍ ژوي دلمنځتللو لګوا خوشغورل شي. هغه هم غنی ژمنې کړې وي چې نورستان ته غزیدلی سرکونه به قیر شي او د سیلانیانو لپاره به لازمي اسانتیا وي چمتو کړي. خو دا ژمنې څه په حکومت کې اداري فساد، څه نامنیو او څه هم وروستنیو بدلونونو پلي کېدو ته پرې نه خودي. دا لا هم نه ده معلومه چې د نورستانیانو او سیلانیانو یادې هیلې او غوښتنې به کله پوره کیږي.
د نورستان له طبیعت سره شعر خوند کوي. د حسامیزی لمنل شاعر نور محمد لهو څخه د دوی په ژغ د لمدی چیغې په نوم شعر سره اورو، بیا د شعر نقد ته مخه کوو.
زړه مې د وریځو په څیر ډک دی، زړه مې د وریځو په څیر ډک دی، له زخمي ګوتو مې څڅیږي لمدې چیغې. نیمه شپه ده، ای اسمانه ته لږ چپ څه، د اوبا څړ موزیک ته د زړو او ماتو پاڼو پیغله شوې نڅا اورم. ریښتیا پاڼو غواړم پوسم چې د درد او بیلتون وخت کې سړی څنګه نڅېدای شي. زړه مې ډک دی، زړه مې ډک دی، لکه هغه مهاجر چې خپل وطن ته تللی نسی، لکه هغه وزر ما تشنه مرغۍ چې په ځنګله سور اور بل دی. د بچړو تنکۍ چیغې د اور په تودو ګوتو د ایرو په حافظه کې لیکل کېږي. زړه مې ډک دی، زړه مې ډک دی، ته هم دې خوا راتلی نسی، لکه دوړه دې د آس له قدمونو نه راته اوسم. انتظار او انتظار او انتظار، لکه له ډېرو درېدو نه ستړی شوی زوړ دیوال، خښته خښته نور په خپل سیوري رالویږم، خښته خښته نور په خپل سیوري رالویږم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د عبدالمالک پیکسیار تر اوسه د شعر وو ټولګي چاپ شوې دي او په ډنمارکي ژبه یې شعرونه ژباړل شوې دي چې د سیوري د هندارو په نوم خپره شوې دي. پیکسیار هغه شاعر دی چې په دې باور دی چې دی په خپلو شعرونو کې په تجربو او مشاهدو اتکا کوي، په تیوري کې په هی باور نه لري. چې داسې ده له دوی په واورو چې شعر د په نظر څه شی دی؟
بشیر زما په نظر بس د عاطفه د ورځنیو پیښو یو درونی انعکاس دی. بس
تاسو دا خبر هم کوي چې په خپلو تجربو اتکا کوم، که تجربې ته راشم، مثلا که ما خپل نیکه لیدلی وي او ژوند مې ورسره کړی وي، دا عیني تجربه ده. که مې نیکه نه وي لیدلی او له پلاره مې د هغه په باره کې اورېدلی وي، دا یو ډول ذهني تخیلي تجربه ده. یعنی هر هغه څه چې واقعي نه دي، تجربي نه دي. په شعر کې ستاسو مطلب له تجربې څه دی؟
نو تجربه خو دا دی چې ته خپل یو شی تجربه کړې، دغه دویم لاس او دریم لاس، یو مثلا د مطالعه ده او بیا پسې مشاهده ده او بیا نو زه دغه خپل ډایرکت یو شی چې ما لیدلی دی او فلم تجربه کړي دي، دا شخصي تجربې دغه دې تجربې وایم. او هغه نور خو بیا دویم لاس او دریم لاس او دا پسې مثلاً د ځینو هغه دی.
دلته عیني تجربه نه مو مطلب دی او کنه په دې کې نور حواس هم داخل دي؟
په دغه تجربه کې زما یوازې دغه عیني تجربه هدف دی.
د نړۍ په ډیرو مشهورو شعرونو کې شامه هیڅ ډیر نقش لري، څنګه تاسو پام ورته کړی؟
بالکل، ګلونه مثلا، یا مثلا مزې، یا په دې باندې مثلا دغه ډېر ځله ما شعرونه لیکلي دي چې مثلا یو 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 وږمې یو شعر افیاد کړي دي، یو مزې یو شعر افیاد کړي دي، لیدلو یو شعر افیاد کړي دي، لمسولو یو شعر افیاد کړي دي.
او اورېدل څنګه؟
اورېدل هم داسې یو بالکل بالکل
کنه دا کله نا کله دا حواس سره خلط شي په شعر کې. د یو عربي شاعر یو شعر یو وخت مال وست، د ډوډۍ کلاسیک شاعرانو کې یو شاعر دی، بشار ابن برد روندو، هغه وایي کله نا کله غوژونه تر سترګو مخکې عاشق کیشي، یعنی حسامیزي باندې څومره تاسو باور لري؟
دا خو نو نن سبا دا خو عربي شعر به نه پیږم کوم مخکې دا شعر دا شعر ویلې دي کنه.
دا د درېمې قمري پیړۍ دی، ډېر پخوا زر کال پخوانی.
په شعر کې به منلي شېنه دي، حتی تر پښتو شاعرۍ چې رسیدلې دي، نو دا خو باغ دی. دغه زه په کومه چې مثلا په نورو ژبو کې چې یو مکتب یا یو سنف یا یو ساب یا یو سلیقه بل یو نیم سل دوه سوه کاله چکر یې وهي بیا پښتو ته رارسېږي، نو دا حسامیزي دا خبرې خو نن حتی هغه د پښتو په شاعرۍ کې بیخي دغه نن سبا چې فیسبوک واړی راواړی هغه د دغه درېیم شعر کې دا شاید ته لیدلی شي.
تاسو فکر کوئ چې دغه هنر داسې تدریجي وروسته پاتې هیوادونو ته ځي؟ لکه د پښتو مثال چې مو ورکو، که داسې وي نو بیا په لنډۍ کې خو هم ډېر شیان داسې لرو سې اوسې نه لرو پخوا مو لرل.
نو تدریجی نه مې هدف دا دی چې هغه نوي مکتبونه او نوي قصې خو څومره چې مونږ مثلا دغه د شعر تاریخ ته مراجعه کوو اکثرا له غربه راغلي دي کنه، هغه لنډۍ چې مثلا پام نه درلودله اوس نه لرو، دا لنډۍ خو مثلا له غربه راغلي نه دی، یا مثلا بل ځای مونږ راوارده کړی نه دی. مګر دغه نور شیان چې دي چې مثلا نن سبا مثلا مډرن شاعري او دا مډرنزمونه او پس مډرنزم او چې شي دا کسې چې دي، نو دا خو همیشه د تاریخي توګه مثلا چې دلته په غرب کې پیدا شي بیا خراب تر شاخه رسیږي بیا پښتو ته راشي.
بیکسر صاحب او بخشي پام دې برخه کې ځینې ناقدان په دې باور دي چې دا فرهنګي تمدن د دکان په څیر دی. یعنی په یو دکان کې کېدای شي چې د اصل پکې د چین وي او بسکټ پکې د دنمارک وي چې تاسو پکې ژوند کوي، او یو بل وسیله پکې د جرمني وي، او دا ټول سره یو ځای شاو دا دکان شایسته کی. څنګه که دا نظر ومنو، بیا فکر نه کوي چې دا ټول لکه حسامیزي کړه یا ریالیزم یا پوسټ مدرنزم دا ټول سره خلط په یو ډول باندې د انسانانو ترمنځ بیا مشترک شي، راکړه ورکړه وي؟
بالکل دسی دی، دا خبر دی سړی منم.
بیکا سر سپ شاوخوا درې دېرش کاله تاسو په دنمارک ژوند وکړو، د اروپا په زړه کې تقریبا، د دنمارک تاثیر ستاسو په شعر کې شته؟
ما یو وخت یو کتاب چاپ کړی و په دې باندې، نن سه به اگر لیکنه کړې و چې دا به ولې ډیر کله نوروز ته یې صحیرین دی کړای. نو ملګری راته ویل چې موږ مسکو کې ناستو، او هغه د ډاکټر صاحب لتی باندې ویل چې او د فریزې لوستل ویل چې او دا وګور داسې زنا ور دي صحیح نه دی کړای کنه. بیا وایي شیر لوستل ویل چې نه یې څه پوښوې نه دی، هغه دې دا شیر دې صحیح کړای دی.
یعنی تاسو راته ویل شئ چې د دنمارک څه شې تاسو په شیر باندې تاثیر کړای دی، او یو څه ډیر محسوس ته دا تاثیر
خاری ژوند، خاری تعامل، مثلا د دې خلکو د دې هوا، دا ټول زما رور زما نه څو کال وروسته راغی هغه د دنمارک ته.
سموده د تیر کلمات ویل چې په دې ځای لاړ شي یو بل دي تما ویل چې ولی ویدل چې دا ستدي دا ټول شي کراوړي نور نشته چې ویل کې
ک د نورو شاعرانو شعر تراشو تر دغه تاثیر پورې چې تاسو اشاره ورته وکړه د جنو افغان شاعرانو په شعر کې د لویدیز د شاعرانو په پیروي او ستوري ځایوي او دوی فکر کوي یا دوی دا نظر لري چې په دې ډول باندې دوی غواړي چې شعر نه وای کی فکر نه کوي چې دغه هڅه ممکن د شعر صدق لمنځه یوسي
دی خبرې ته زما هم پام شوې دی دغه د بنین درې کال سلور کال کیږي چې هغه دغه دغه د افغانی مطبوعاتو کې مثلا هغه د خبر راځي چې هغه دسمبر ته خلک شعرونه وایي او زه د دسمبر هیڅ تناسب مثلا د پښتو له شعر سره نه وینم دسمبر چې د غرب شاعرۍ کې دومره اهمیت لري د دوی هغه کلنې مذهبي رخصتي ده دلته د واورې موسم دی دلته دغه ښار او بازار ډېر خپله پلته اوس په اروپا کې اوسېږي دسمبر دلته یو بیل ښایست او بیل خوند او کیف لري که نه مګر په کندوز کې په میدان کې په غزنی کې په کابل کې دسمبر هیڅ معنا نه لري ځینې شیان ښه دي چې مونږ انتقال کړو خپلې شاعرۍ ته دا نو مغه د ټول ژوند خبره ده چې یعنی مونږ به له مثبت شیان اخلو او منفي به نه اخلو
په همدې برخه کې هغه څه چې نسل په نسل باندې تکرار شوی دی او هغه شی په شعر کې ځای نیولی دی مثلا لکه ګودر که څه هم تکرار شوی دی ځینې کسان ورسره مخالف دي لیکن بیا هم دې لپاره چې د پښتنو په روح کې ځای لري که په یو شکل حتی په نوې زاویه یا چې نو ځای نیولی شي یا حتی یو شی چې مشترک دی له غرب سره مثلا شمه شمه که چیرته بیا هم په شعر کې یادوو دې له خاطر چې له پیړیو پیړیو راهیسې زموږ په ټولنه کې هم وه نو بیا هم ځای نیولی شي لیکن په دغه برخه کې حتی د کلماتو په برخه کې هم ځینې ناقدان دا وایي چې نوي کلمات په سختۍ شعر ته لاره کوي څرنګه په دې برخه کې تاسو څه وایست عینن د دسمبر غوندې یعنی یوه نوې کلمه که ته په شعر کې ځایوي باید ډېر احتیاط ورسره وکړي چې تر څو پورې یې لوستونکی همهغسې هضم کړي لکه د زړو کلمو غوندې
نو نوې کلمې خو یو وخت کې اخته په افغانستان کې هم داسې و چې 15 کلن یا 16 کلن یا 30 کلن مثلا شعر ته به شوق شو او شعر به ولیکلو او شعر به لیکلی و چې ساقی او خپل او جام او لیلا او مجنون او دا واغه کنه دا بيخي و ترمینولوژي و چې په شعر کې جوړ شي و چې دا شیان باید خلک وکاري او زما یادی کی په شپتم کلو کې چې موږ نه ځاګه نږدې نه به شروع کړې و دي شي ته د شعر لیکلو ته موږ مختل دغه په قصدي ډول دغه ترمینولوژي لنګ ولا ما دغه شانت باندې دغه نه لودل کی دند لودل چې زه باید په دغه ترمینولوژي باندې روان وسیګم ما د خپل شاعری په شروع کې چرګي او چورګوړي او غواوي او وایي او خوسکی او دا شعر ما په شعرونو کې راوړی دی او همغه شعرونه زما ډیر مثلا منتخب شوی دی او ډیر خلکو مثلا سایل دی او ډیر خلکو ته خوند ورکړی دی
ولې فکر کوي چې هغه شعرونه خلکو ته خوند ورکړي
ځکه چې هغه د دوی ژوند وو هغه سره دوی ژوند کې شوی
وو هغه علت او کابل علت د دې لپاره چې تاسو ډیر احساس کړی وو نو د خلکو په ژوند کې نشته وو
دا خو په اړه اول د خو په د خلکو نفسونه وشي چې هغه د نورمندانو خبره چې دا غوی ولې خوځي خپل ورکړی وو خو زه فکر کوم چې دا د دوی د ژوند بخښتونه وو د ته خوند ورکاو یو د مارکی هغه د سټند بای کومیدین هغه پښتنه کول ژورنالیست تاسو ته کله خلک ډیر خاندي هغه ویلی چې زه د سي مسائل چې دوی روزانه مسائل دی او شپوره دې په ځم کې پیخيږي چې دا ورته قصه کوم هیڅ د خندا شي کې نه دی ورته خاندي کنه
خو دلته یو بل خبر هم ده مثلا د جام ساقي کچیرته څوک د ټرمینالوژي په حساب باندې استعمالوي یو اړخ ده شي او کچیرته څوک غواړي چې هغه کلاسیک جوړش د شعر وساتي مثلا تاسو غزل هم لیکي که په غزل کې ځینی زړه کلمات ځای شي غزل ته هغه کلاسیک قوت په خپل حال ورکوي
بس یو سړی چې مثلا هغه د بیخ او بنیاد مولاد کونړ کې ناس او د جامو ساقي کې سبب یې غناسته دا ما څنګه راکینه نه زین شان باید د شپون صاحب خبره ده هنری منطق هم ورته لاره ورته ولري کنه.
دلته سوال دی، البته دا د وجده بحث مسله ده. یونګ وای و انسانان یواز هم دغه انسانان ندی چې په بنسو حواسو یو څه درک کوي. انسانان لنیکونو لغور نیکونو او لړی روپخونی او پیړیو په خپل ذهنونو کې ډیر څه لزان سره راوړي دي، او کله چې هنر ته بیا راځي بیا کېدای شي چې لاغه پخونی او هستو یو هم یو څه راواخلي او ورزیاتی کې. اما لکه څنګه چې تاسو ویل به کسر سب که قصدا څوک دې له خاطر ساقي و جام په شعر کې ادبی چې د شعر ټرمینالوژي ده، بیا خو هغه صدق لمنځه ولاړ چې څه تا درکړی نه وینو څرنګه ته وایې. اما که چېرته چا په شعر کې د خوشحال خان خټک شعرونه لوستي وي، د رحمان بابا شعرونه لوستي وي، د کاظم خان شایدا شعرونه لوستي وي، چې د حمید بابا شعرونه لوستي وي او غزل لیکي، نو طبیعي خبره ده چې په غزل کې هغه د پخوانیو ځینې اثرات هم له ځان سره را انتقالوي. خو بې کثر سب کدي تر شو ستاسو سیوری د هندارو کتاب ډنمارکي ژباړل شوی دی، د ژباړه ډنمارکي ژبې ته آیا چې وروسته مو تاسو خپله ولیدله، یعنی اغه ستاسو د شعر کیف انتقال شوی او بلې ژبې ته؟
یو خوشبختي دا و چې ما دلته یو ډنمارکي ملګری موندلی و، اوس وفات شو، خدای دې وبخي. د پښتو سره، د پښتو شعر سره، د پښتو ادبیاتو سره ډېر بلد و، نو د شي د ژباړه کې ډېر کومه کو چې موږ دواړو په ګډه کتاب ژباړلې دی. ځینې ځای کې دا کار شوی دی، ځینې ځای کې نه دی شوی. اغه ځینې ځایونه چې ځینې شعرونه چې ماته ډېر خوښ و او چې په ډنمارکي کې وې، ما خوند راکړي چې مثلا پښتو کې راکړي.
شخصي نظر دی البته، دا زه په دې باور یم چې هر شعر د ژباړې وړ نه دی. ځینې شعرونه ممکن ترجمه شي او ځینې شعرونه که وژباړل شي مري.
دا خبره دې تاسو بالکل صحیح ده. ځینې شعرونه واقعا اگر لیست د ژباړې وړ نه دي. زما په دغه کتاب کې هم ځینې شعرونه موږ ژباړلې دي، مګر هغه چې هغه باید شیر وي، بیرته شیر شوی نه دی، په ډنمارکۍ کې نه دی شیر شوی.
بیکه سر سب ډیره مننه. د شیر له دنیاګۍ سره یې سری شو، خدا پلا شیر او سندره. په وطن پسې د خپګان او د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه تازه ځوان سندرغاړي میرخان مقوري زما وطن یادې شي په نوم سندره ویلې ده. اجمل تورمان په دې راپور کې لمیر خان او د سندرې له شاعر سره شخېدلې.
زما وطن یادېږي، زما وطن یادېږي، زما کابل یاد شوی، زما
زما وطن یادېږي، زما کابل یاد شوی. د میرخان مقوري نوې سندره. میرخان وای د محبوب شاه محبوب دې شعر ته په فیسبوک کې ورپام شو، خوښی شو، خو په خبره د سندرې کولو لپاره پکې ځینو بدلونونو ته اړتیا وه. همغه وا چې په ټلیفون یې ورسره اړیکه وکړه او د سندرې په جوړولو کار پیل شو. خو خغل مقوري وای دا کار له اوخکو او ژړا سره مالو.
ټلیفون یو خواته زناستم د ګیټار سره، او اخواته استاد محبوب ناستو خپل موبایل ور سره، د دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاو او ژړل می، او اخوانه غره ته شعر جوړاو او هغه په کړي کو ژړل.
یت اسمان فرښت د دنیا مست غوا، ما تا وزر راکړی، ما خو وطن ته یو سي، ید اسمان تالم مخ پلې غي کې واخلې، او د وطن پر زمکا لک باران وشندي، زما خپل تن یادي.
میرخان مقوري د افغانستان د پیژندل شوی سندرغاړي ارواخات عبدالله مقوري زوی دی. د میرخان پلار هم وطن سره د مینې ډیری سندرې ویلې دي. د میرخان مقوري د دې تازه ویل شوی سندرې شاعر محبوب شاه محبوب مو هم پیدا کړ. نوموړي د خپل دې شعر پاړه ازادي راډیو ته وویل:
خښ پواز ویدوم او په خوب کې مې وطن لیده، کابل خار مې لیده، او کله چې له خوب راویښ شوم تاسې پوهیږي زما زړه یو رقم ته وران شو بیخي، او داسې شوم چې یوه خشي به زما له پښو لاسونو سا وتلې وه. همدغه درد را سره و، نو ومې لیکل چې زما وطن یادیږي، زما کابل یاد شوی.
وړم چې واګر زما د نوی خاط وزړکی.
محبوب شاه محبوب مکه د کابل په هنتون په ژبو او ادبيات په هنځي کې استاد وو، چې اوس له هواده بهر اوسي کې. د یادولې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او له دغه هواده د ډېرې افغانانو په وتلو سره، چې په ډېر شمیر سره شاعران او سندرغاړي هم پکې شامل دي، هیواد پسې د خپګان او د افغانستان روان وضعیت ته یو شمیر سندرې ویل شوي چې د موسیقي مینوالو خوښي کړې هم دي. طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو تر څنګ په موسیقي هم بندیز لګولې.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دا سچې روري مجلې د پروګرام په دې برخه کې کیسو ته مخړو. وړاندې د کیسو نقد لرو، خو سمدستي د انتظار په نوم د سلمى بدري لنډه کیسه د دې په شخص راوړو. سلمى بدري د کابل پانتون د ژبه او ادبیاتو د پښتو څانګې د څلورم ټولګي محصله ده.
لمر شیړې وړانګې خپرې کړې وې. ښځې د ښیښې پر مخ لمده صفی کش کړه. تیخور په څو پوړیزو کورونو سپیره ګرد لمن غوړولې وه. لاندې یې وکتل، په سړک ګڼه ګوڼه ډېره وه. سترګې یې په یوه جوړه ولګېدې. سړی تر مخ و، ښځه ورپسې وه. د ښځې غېږ کې ماشوم لاسونه سړي ته خلاص نیولي وو. سړی شاته وکتل، هلک غېږ کې ونیو، ښکل یې کړ. د کړکۍ په دیوالي سر کې خود بیگانه کیسه یې ور په یاد شوه. کوټې ته له ننوتلو سره سم یې خوند تلیفون بند کړ. د تلویزیون ته وکتل، نغمې سندره کې شنه بنګړي یادول. د چایو پتنوس یې مخې ته کېښود. خوند یې پوښتۍ ته ډډه وهلې وه. د شین چای پیاله مخې ته ورته کېښوده. خوند یې وویل، نه یې څښم. د چپ لاس ګوتې په ښي لاس ټینګې کړې. په دیوال ځوړه نقص ته یې وکتل. په ټیټ غږ یې وویل، ته غږس ګورې، د واده د اولو شپو ورځو دی. سړی په دیوال زړېدلي عکس ته په نظره سترګې ورپورته کړې. خپلې سرې نیکتایي ته یې پام شو. پیړو بریتونو یې هم مسکې شونډې نه وې پټې کړې. ته لاندې کتل، شرمېدله ورو یې وویل، دوه کاله پوره شول، لکه لس کاله. خوند یې پښې ورټولې کړې. پرته له دې چې ورته وګوري ویې ویل، مور می په هر څه خبره وا، ورته ویلې می و چې خار انجلۍ کوم. د مړاوي سترګې د غالۍ له ژیړو ګلانو ور پورته کړې. ته ته یې وکتل، بیا یې وویل، مور د خدای وبخښي سرداره، خو زما او ستا قسمت یو بل سره لیکل شوی دی. زه تر هر چا درته نږدې او وفاداره یم. خاوند یې څنګل له پوښتې لرې کړه، نېف کېناست. د چایو په پیاله یې لاس ولګېد، پیاله واوښته. د غالۍ د ژیړو ګلانو رنګ تودو شنو چایو بدل کړ، چک شو. تیز غږ یې تر غوږو شو، تازه پالک، تازه ګندنه، ګیډۍ په لس روپۍ. کړکۍ وتړله، مخ یې راواړوه. پر دیوال عکس ته نږدې ځوړندې ګړۍ ته یې وکتل. ذهن کې یې څه وګرځېدل. په بیړه پخلنځي خواته لاړه. د خوړو په پخولو لګیا شوه. کله کله به یې سر د پخلنځي لوره راویست، ګړۍ ته به یې وکتل. په بیړه به بیا په کار لګیا شوه. وخت ووت، ښځې د دسترخوان په سر ډول ډول خواړه کېښودل. مسکۍ شوه. د مخامخ اپارتمان د مامورې خبرې ور په زړه شوې چې ویلي وو، خاوند مې ځکه رانه خوښ دی چې ډول ډول خواړه ورته پخوم. سترګې تورې کړې. د کړکۍ خواته ورغله. د باندې تیاره کې د ګروپونو رڼا داسې ښکارېده لکه پر کابل د چې زرک پاشلې وي. پریشانه شوه، ځان سره وبونګېده. تا وخت خو به کور و. د میز تر څنګ ودرېده. د غټې ګوتې نوکې په غاښو کلک کړ. د میز له سره یې تلیفون ورواخیست. بیرته یې پر میز کېښود. څو قدمه لاړه، ودرېده، شاته یې وکتل، بیا را وګرځېده. زړه نازړه یې تلیفون ورواخیست، غوږ ته یې ونیو. ورو یې وویل، ناوخته دې نه کړه؟ سړي په تیزۍ ځواب ورکړ، ته بې غمه ویده شه، زه نن بل ځای میلمه یم، سبا درځم. لاس یې ورو ورو له غوږ لرې کېده. رانجه یې اوښکو سره غړغړی شول. زانګې وانګې قدمونه یې د کړکۍ په لورې واخیستل. د غره له سره راټوکېدلې نري شمال یې تور ویښتان په مخ ونڅول. پورې سر غره ته یې وکتل. ورهاخوا یې پلارګنۍ اوسېده. د دې دنګې ښاري ودانۍ له کړکۍ ښکارېدل.
لاغلی بدری څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته راواستوله. وړاندې د کیسې نقد د دې کیسې چې حضرت عثمان نوري ازادي راډیو مجلې پروګرام ته را لېږلې او په خپل ژغې لوستلې. دا کیسه سره اورو، دقت ورته کوو، بیا یې سره شاربو.
روزنه نو ورکړي، انسانیت په خټه کې نو اخګل شوی. چا به چې ولید کورنۍ ور ملامته ولا، خلک هم ملامت نو، ځکه کورنۍ ته هغه روزنه چې په کار و نه یې ورکړي. له کوره به چې ووت ډېرې ګیلې به یې راوړي. مور او پلار ته به زوی ډېر ګران و، او په ګیلو ناندرو به یې له نازولي زوی زړه نه خواشي نه کېده. زوی ګڼې خویندې درلودې، خو فکرونه یې متفاوت و. کوکور ته به ګیلې راغلې، خویندو به خپل ورور ملامتاوه، ځکه خویندو پیژندلی و او د زړه سوي وړ نه ور برېښېده. ځینې وخت خو به یې آن د ژبو پر سر خیره او کور په سر اخیستی و. په زوی کار روزګار نه کاو، بیا هم ملامت نه و، ځکه پلار نازولی لوی کړی و. ویل یې، همدا یو زوی مې دی، سختو ته یې نه ورکوم، پرېږده چې شهزاده لوی شي. د پلار دینا غیړی د زوی خوږ ژوند ورتابا کړ. له شهزاده یې داړمار جوړاوه، او په لوی لاس یې خپل او د خپل نازولي زوی خوږ ژوند ور بدرنګاوه. وکلنۍ کې باید ښوونځي ته لیږلی وای، ویلېږه نوملیکنه یې ورته وکړه، خو بیا ورپسې څار نه و. تر 12 کلنۍ ښوونځی لوست، خو پلار یې نه پوهېده چې د ښوونځي درسونه یې څنګه روان دي او زوی کوم ټولګي ته رسېدلی. پلار یې هټیوال و، ژوند یې ښه روان و. ورځنیو بوختیاو یې ډېر هغه ګوته په غاښول چې لاس تر ځنې به ناست و. دوی به همیشنی کار روزګار نه کاوه، او د څلورو میاشتو مزدوري ته به یې بیا د ټول کال اسري وي. وختونه تېرېدل. زوی ورو ورو زلمی کېد. ورځ تر بلې نه اهل روزنه اخیسته. زوی انګېرله چې د یو پادشاه انسان زوی دی، ځکه د بې ځایه لګښتونو پروا یې نه ساتله. کله کوره به یې پیسې غوښتي جیب کې به ورته کېښودل شوي. نا اهله زوی د کلي له هغو بېلارو همزولو سره یو شو چې نشو تماشو یې ګل ځواني رژوله. د ښوونځي له دروازو سره یې ډزې کړې وې، او له ورتګ یې د تل لپاره روژه نیولې وه. له څو بېلارو ملګرو سره یې په یو ځای کېدو د پلار په ګټلو پیسو نشو تماشو ته فکر وړی کړ. نیت یې و چې ښار ته دې ولاړ شي، سینما کې د فلم وګوري. په سیګرټ څکولو خو یې پوخا روږدی کړی و. دا ځل یې نیت چرسو ته و. وختونه تېرېدل. د هلک په څېره کې د پام وړ بدلون نه ښکارېده، ځکه ځواني یې وه. ورځې تېرېدې. هلک له موره د پوخا په پرتله لس چنده ډېرې پیسې وغوښتې، خو مور یې ورته د بخا په څېر یو نوټ ونیوه، ترې واخیست، له کوره ووت، او یو نامتو هټیوال ته ورغی، ورته کړل یې، پلار مې وایي چې اباسین ماما ته ورشه، 10,000 افغانۍ به درکړي. اباسین هټیوال د پلار باور ته لیده، ځکه خو یې په یوه وینا د 10,000 افغانیو پورته له جیب بنډل راوویست. واخله وراره، پلار ته دې ووایه که نورې په کار وي هم بیا ورپسې راشه. پلار خبر هم نو نازولی زوی په زړه ګوړی ماتې کړي ډیرو نشو تماشو ته یې تګلارې جوړې کړي. د دې پیسو له مصرف وروسته یې زوی د پلار له ډیرو نورو هغو ملګرو په ډیر مهارت او مکر په پور پیسې واخیستې چې ډیر باور به یې پرې کاوه. وختونه تیریدل، زوی په یوه میاشت کې د پلار په ټولو هغه باورونو د شک ټغر خور کړ چې کلونه کلونه یې د پلار باور ژوندی ساتلی و، خو یوه نا اهله انسان دا هر څه بربادول. له میاشتو ځنډ وروسته پلار یې له همدې پور ورکوونکو ملګرو سره یو ترتیب شوي بنډار ته حاضر شو. ټول پخواني ملګري سره راټول شول. د ماښام ډوډۍ، چای او د ماسخوتن لمونځ ادا کېدو وروسته د پراخ بنډار لپاره زمینه برابره شوه. ډیرو ملګرو سیالیو ته فکر و. هغه چې په حجرو دیرو کې له ډیر پخاره هیسي دود دی، د لوبو له پیلېدو وړاندې یو پور ورکوونکي په سړه سینه پلار ته کړل، هټۍ ته مې یوه میاشت وړاندې ستا زوی راغلی و، لږې پیسې یې وغوښتې، ور مې کړې که بیا هم هر وخت پیسو ته اړتیا پېښې ده زړور غږ کوه. د پور ورکوونکي دې خبرې سره نورو پور ورکوونکو هم ورته همدا خبره تکرار کړه. پلار یې د فکرونو په سمندر لاهو شو. ستره تېروتنه یې په ذهن څرخېده، غوښتل یې دوی ته ځان کم رانولي. رنګ یې لکه د منی موسم پاڼه واوښت، شونډې وچې شوې، خوله کې ناړې ورکې شوې، غوني زیږه شول، د سر ویښتان یې ودرېدل، ځان یې سنبالا و چې سوړ اسویلی وکړ، خوله یې پرانیسته. ښه، هو هو، مور یې در لېږلی و، تاسې او ملګري دې ژوندي وي. د دې خبرو وروسته د سیالیو میدان ګرم شو. موسکا په کړس خندا بدله شوه او په سیالۍ کې د یو بل پښو وهلو ته هر چا تر خپلې وسې ډېره هڅه کوله. شېبې خوندورې تېرېدې او ورو ورو شپه سبا شوه. پلار یې دوه ورځې کور ته نه و تللی، سهار بیا باید هټۍ ته تللی وای. همداسې یې وکړل، کرۍ ورځې په هټۍ کې تېره کړه او خپلو بچو ته یې د حلالې مړۍ پیدا کېدو ته خو به ولې سترګې رڼولې. ماښام مهال چې کور ته ورسېد په خټینه څېره کې لورایه مرچک ښکارېدل. زوی ته یې له سترګو قهر ورېده، خو دا ځل یې زوی هم له کوره تېښته کړې وه. مېرمنې ته یې کړل، بد عمله خو ګلان کرلي.
د حضرت عثمان نوري کیسه مو له دوی څخه واورېده. زما په باور روان نصر لري. زموږ د ټولنې یوه ستونزه یې راخیستې ده چې پلرونه بې ځایه خپل زامن نازوي او بیا دا نازولې ستونزې جوړوي. دې اړخ ته هم اشاره شوې ده چې په کور کې نجونو ته د دوهم مخلوق په سترګه ګورو خبرې اهمیت نه لري. د کیسې تخنیکي برخې ته که راشم، نوري صاحب، د کیسې نوم دی بد عمله. له دې بد عمله نه لوستونکی مخکې تر دې چې کیسه ووایي څه شی اخلي؟
دا به فکر وکړي چې حتماً په یو کورنۍ کې یو غدي انسان شته دی.
د نقد له مخې د کیسې له عنوانه که کرکټر معلوم شي، د کیسې تلوسه له منځه وړي. یعنی ستاسو په کیسه کې د کرکټر هر عمل لوستونکي ته د سرلیک له مخه واضح نه دی؟
بالکل، کرکټر که واضح شي رښتیا هم غوټه په کیسې په سر کې خلاصېږي. خو اما د دې له خاطره چې موږ ورته نوم هم نه دی ټاکلی، دا کیسه هم همداسې ګونګه راخیستې ده چې یو کورنۍ کې یو کس دی، د پلار له قوانینو، د کورنۍ له قوانینو، د پښتني کلتور له قوانینو پښې وباسي.
ستاسو خبره سمه ده، لیکن بهتره دا ده چې کله د کیسې عنوان ټاکو، عنوان باید لوستونکي ته واضح نه وي. عنوانونه د نقد له مخې څو ډوله خلک کیسو ته غوره کوي، کله ناکله برعکس. مثلا د یوه ناروغ کیسه چې لیکو او نوم یې بي سالم، دا یو مثال دی. خو دا شی هم که ډېر تکرار شي په کلیشه بدلی شي، لیکن له عنوانه باید کیسه معلومه نه شي. تر پایه پورې څوک پوه نه شي چې اوس دا سم کار کوي که ناسم. نوري صاحب، د کیسې کرکټرونو ته که راشم، کرکټرونه داسې دي لکه ژوندي انسانان. دوی چې څه کوي او له ځان یا بل کرکټر سره په ټکر کې کیږي، بیا له هغه نتیجه راوځي. دې ته کره کتونکي د ژوندي کرکټرونو خطاب کوي. خو کله چې لیکوال کرکټر خوځوي، ستایي یې، بدې وایي، دا کرکټر ته کره کتونکي ژوندی نه وایي. ستاسو په نظر ستاسو د کیسې کرکټرونه څرنګه درته ښکاري؟
بدامل کې خو کریکټرونه فقط خپل مړی کې وایو یو کس دی دا خو ژوندی کریکټر دی بالکل دی مجبوریږي چې یو چا نه پور پیسې واخلي په هغه پیسې په ناوړو لارو استفاده وکړي استعمال کړي که څه هم کریکټرونه په ژوندۍ بڼه استعمال شوي دي خو فکر کوم یوازې مطلب یې درلودی دی او یو حقیقت په توګه ورته کتل کېږي په داستاني ادبیاتو کې
د دې ژوندۍ او نه ژوندۍ په برخه کې مثلا تاسو لیکي په لوی لاس د خپل نازولې زوی خوږ ژوند ور بدرنګ کاوه بل ځای لیکي ش روزنه نه و ورکړې کورنۍ ته چې هغه روزنه په کار و نه یې ورکړې او خپل بچو ته حلاله ډوډۍ پیدا کوله دلته ل دې ژوندۍ کرکټر مطلب دا دی چې کوم صفات چې په کرکټر کې شته دا تاسو د لیکوال په صفات باندې مې یادوي هغه کریکٹر چکم عمل کوي لېغنه باید واضح کسرنګ
کسی په منځ پانګه کې یا محتوا کې که څه هم تیره زمانه مې استعمال شوې راتلونکي زمانه مې استعمال شوې ده نو ژوندۍ کریکٹر کې استعمال شوې ده په دې خاطر باندې چې لوستونکو ته واضح پیغام ولري
د کریکٹر د معرفي لپاره یو بهترینه وسیله مکالمه ده چې ژوندۍ معلوم شي دوه کسه د دریمګړي په اړه مثلا خبرې کوي زه خپل همکار ته وایم په ازادي رادیو کې نوري صاحب شي کیسه لیکي نصر روان دی په لاند وخت کې به کتاب چاپ شي دا جمله تاسو نور تور پیژنې او هغه د هنر لمخې د ژوندۍ کرکټر او نه ژوندۍ کرکټر یا مړه کرکټر څنګه هم نه ایجادوي څرنګه بهتره نه ده داسې
کیسه کې هڅه شوې ده چې مکالمه په کې تر سره شي او یو مقابل لوري ته کوی په مکارانه توګه تر اخذ کیږي یا پیسې ترې غواړي یا غم پرې باور کوي نو مکالمه ته په کې ارزښت ورکول شوی دی
زمان ته براشم نوري صاحب لنډه کیسه یو ټوټه زمان لري دا زمان یا د ساعت پورنګوي چې لای وی دوه له دوه دریو له دریو څلورو مختام داسې روان وي یا وړاندې ورسته ځي خو پیش سره تړلې وي زموږ په ډیرو کیسو کې لیکو چې وختونه تیرېدل ورځې تیرېدې شته چې وخت تیر نکړو وخت په کیسه کې یو څه ډکړو یو مثال چې می ذهن ته دغه شی برازي وایو چې د سار لمنځ ورسته پانتون ته روان وو لمر لا نوره ختل چې چاودنه وشوه چې سترګې غړولې چراغ بل وو نرسه سرته ولاړه وه دلته ټول ورسته را شوې ده خورس دکه شوې ده ستاسو په کیسه کې دا صفات لري چې بې ځای نه ده وژده سوي دا مثبت اړخ ده خو د اوجدي مودې پیښې مو په لنډو راخستې دي د دې لپاره کړه کتون کې داسې لارښوونه کوي چې کیسه له هغه ځای پیلوي چې پای ته نشتې وي مثلا کدا کیسه له دې ورستي بانډار شروع شوې وای چې د دکانداران زړه نازړه وي چې د پور پیسې ور یاد کړی او کې یاد نه کړی یو تلوسه به ایجاد شوې و او په اخیره کې خبره ورته وکړي د کور ته راشي ل خپل میرمن سره خبرې کوي چې ما خو پیسې ورکولې او ما دا کولو ما دا سې کول خو زوی می قرض اخیستې ده او بیا معلومه شي چې زوی هم تلاله ده دلته به هغه د زمان ستونزه نه و څرنګه څه فکر کوي
بالکل اساس پیغام واضح ده او انتقاد هم پزای ده دی ته کی ساز بخیر کاملا هم غږی مچ غشپا یا تشه تر دکیږي غبې په داسې شکل را ډکه شي چې د مر چړي کا چراغ بل او په داسې نو الفاظو باندې چې غا تشه مسرر ډکه شي کیسه که څه هم د شوې نه ده خو په یو لن تخیل کې ورته وختونه تیرې د لوشتي سبا کې دی لغات د کی کارول شي وي نو که څه هم تلوسه پاغه ځای کې نه و چې هغه خلکو شي هغه هټیوالو چې پورونه ورته ورکړي دي که هغوی زړه زړه پېښ شوې وای نه به خوندوره راغلې وای دی باندې زه اعتراف کوم
نوري صاحب ستاسو کیسه دا کمال لري چې نتیجه لري انجام یې بې نتیجې نه دی زموږ ډېرې کیسې په پیښو پسې پیښې دي او یوه پیښه چې په خپل ذات کې نتیجه لري هلته کیسه ختمه شوې وي د کیسې له اصولو سره سمه داسې وي چې ټولې پیښې یوه نتیجه ورکړي لکه دا نازولی چې تښتېدلې دی په اخره کې د دې کیسې انجام تاسو څنګه ښکارا شو چې کلمو پایته ورسول
انجام واضح پیغام کې ښکاریږي چې نازول زوی لکه صافي په استلاله ډیر کړنی وکړي د پلار او مور باور خام ک ستوزه منګونی کورنۍ ته ایجاد کړي په ټوله کې د دغه ژوند ورته باک یعنی خپل ژوند په خپل لاس کې چې د پلار د جلا شوی و نو د چې له کور ته تښتې کوي د دې معنا دا چې به زوی له لاس ورک د یو اهل زوی په اهل بدل کړه د نغړی وا کورنۍ یا فامیل خپل دغه ځامن ونه ساري تشویق نکي او کمیته پښتنې چې یقین رامنه نه کی را نیمګړتیا وته زیر نکړي کېدای شي د هغوی دغه راتلونکی د دوی په برخلیک اخته اوسي.
نوری صاحب د کیسې له دې ښکلي انجام سره به دا خبري هم راغونډې کړو. ډېر مننه چې هم نقد حاضر شوی او هم مو ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته سره واستوله. کور وده
زه تاسو ډېر مننه شبر صاحب چې ما ته په دې مهمه او فرمفهوم خبرونه کې وخت راک.
دا ازادي راډیو ادبي مجله دا غنه هم دومره تر بلې مو زحمت شبر په خدای سپارم. شدي
ازادي راډیو.